هیگنز میگوید دوره هفت ساله او شامل نظریات و تحولات خواهد بود. هیگنز جانشین ماری مک الیسی شده است. ماری مک الیسی دو دوره هفت ساله را به حیث رئیس جمهوری این کشور کار کرده است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او قادر حبیب سلامونه په دې پروګرام کې ومنئ. د افغانستان، ترکیه او پاکستان ولسمشران به د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د ترکیه په استانبول کې د افغانستان په شپږمه غونډه کې رای وځای شي. په دې سرمشیزه کې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امنیتي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وشي. د امریکا متحده ایالاتونه پر پاکستان فشار اچوي چې په سیمه کې د وسلوالو سختریزو په تیره بیا د حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه په افغانستان کې د دوی لپاره تر ټولو خطرناکه ده او د پاکستان پوز له دې ډلې سره مرسته کوي. ترکیه به د نومبر په دوهمه نیټه د افغانستان د سیمه ییز کانفرنس کوربنه هم وي. دا غونډه به د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر احمد داود اوغلو تر مشرۍ لاندې جوړه شي. ټاکل شوې ده چې د استانبول په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي باندې په تیره بیا له 2014 میلادي کال وروسته چې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه غواړي له افغانستانه ووزي خبري وشي. د استانبول په کانفرنس کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو زیات ټینګار وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د دوهم پړاو په باب هم خبري وشي او شایي د افغانستان ولسمشر هغه ولس ولایتونه اعلان کړي چې په دوهم مرحله کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. بدخشان، بادغیس، بلخ، غزنی، دایکنډي، هلمند، غور، هرات، کابل، لغمان، ننګرهار، نیمروز، پروان، سمنګان، سرپل، تخار او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې په دوهم پړاو کې ممکن کاملا یا قسما د هغو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. موږ نن په دې پروګرام کې د انتقال په دې پروسه او همدارس په دې اړه خبرې کوو چې د استانبول د غونډې اهمیت په څه کې دی.
بله شنونده عزیز، من به نوبه خود شما را خوش آمدید میگم و خدمتتان سلام تقدیم میدارم. امروز در برنامه زیر آسمان کبود درباره انتقال مسئولیت های امنیتی که احتمالا در 17 منطقه به قوای افغان صورت میگیره در ساعت اول صحبت میکنیم و آقای خادم نخست میخواییم از شما بشنویم که خب پروسه انتقال چطور به پیش میره و چرا حکومت افغانستان بسیار خوشبین است به این برنامه با وجود از اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان چندان بهبود نیافته؟
ډیر زیات مهرباني مخکینه چې د انتقال د پروسې پر دوه ملړی باندې وغږیږو. غواړم چې ډیر لند معلومات د انتقال پروسې پر لومړی پړاو باندې هم درکمه. د جلالت مآب جمهور رئیس صاحب د څرګندور پر بنسټ باندې د واک د لید پروسه یو منظمه سنجول شوې ترجیح پروسه ده. په 2010 کال کې پیل شوې او د 2014 کال تر پای به ټول هیواد ته غځیږي. لومړی دوره چې ولایت لزان سر درلودل د هلمند مرکز، د لشکرګاه ښار، د لغمان د مهترلام ښار، د هرات مرکز، د مزار ولایت، د بلخ سیمه، د کابل ولایت، بیل سروبي، د بامیان او پنشیر ټول ولایت پکې وو. موږ د 2011 کال د جون په میاشت کې په البته په 19 او 20 نیټه باندې موږ خپل والی صاحبان غوښتي وو. دا غینه مو یو لړ پیشنهادات، وړاندیزونه او غوښتنې او پوښتنې واورېدې. په هغه لړ باندې موږ یو منظم چارچوب ساز کړ د سکتوري وزارتونو سره او د ننګرهار او اندارو سره مشري کړ. په هغه برخه کې موږ پیشرفتونه کړې دي. الحمدلله ما تر دې غړي چې موږ خپل دغه ولایت سارو یو لړ پیشرفتونه پکې شوې دي. امنیت ان شاء الله محکم شوې دي. موږ د ولی صاحبان اطمینان لرو چې هغه پر دغه برخه کې کلیدي رول لوبوي. همدارنګه د مختلفو وزارتونو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده، امنیت ښه شوې ده. ان شاء الله تر دې حد پورې کم دسي مثلا پیدا شوې ده، سي کوم نه هنجاره مثلا پیدا شوې چې موږ اطمینان دي د انتقال پروسه باندې ضعیف او ناتوان کی.
تشکر. امی سوال هم میخوایم که از آقای سعادت هم بشنویم. آقای سعادت شما را هم خوش آمدید میگیم. آقای خادم گفتن و قبلا هم ایشون سوال داشتم که چرا حکومت خوشبین است به پروسه مسئولیت های انتقال مسئولیت های امنیتی. شما با گفته های آقای خادم تا چه حد موافق هستین؟
خب برای هر نظامی که خود را صاحب صلاحیت و صاحب اقتدار میدانه آرزویش ای است که بتانه اعمال حاکمیت بکنه، اعمال قدرت بکنه. برای حکومت افغانستان شما هم و همه ما شاهد بعضی مشکلات بین جامعه بین المللی و حکومت افغانستان هستیم که خود تشکیلات پیارتی ها در ولایت نو دردسر بودن به حکومت افغانستان و به ادارات محلی، اینا شکایت داشتن از این مسائل. من فکر میکنم که ادارات محلی خود را مستقلتر فکر میکنن در عدم حضور خارجی ها و امی تیم ها. میشه خوشبینیشان امو مسائل فطری و غریزی باشه که خب اروالی صاحب میخواه که قدرت برش انتقال شد و تنها عالی را پروسه انتقال مسئولیت میگه. فکر میکنم که به نحو استقلال واقعی ادارات یا نظام افغانستان در انتقال مسئولیت هاست که در وجود خود صلاحیت را هم داره. اما نقطه که نگران کننده است وی است که شما قبلا اشاره کردین که مخالفین دولت افغانستان حتی مناطق را مورد حمله قرار دادن که قبلا در اونجا خشونت نبود. آیا این انتقال مسئولیت و ما صلاحیت را هم به او علاوه میکنم که چطور میتونه دولت افغانستان یا حکومت افغانستان از عهده این امتحان بیرون بیاید؟ طبیعی است که این یک امتحان بسیار بزرگ است و ایره اینا باید بسیار جدی و دقیق در نظر بگیرن که اگر اینا موافق به این نشدن که این مسئولیت ها را درست به عهده بگیرن، وطن ها اینست که تامین امنیت باید باشه در یک ولایت یا در ادارات محلی، حکومت داری خوب، روش برخورد با مردم خب باعث یک اداره که حالی بیشتر مستقلانه عمل خواهد کردن، توقع مردم هم از اینا بلند میرن، خود توقع مشروعیت یک سازمان را حتی در یک جای زیر سوال برده میتونه. از این قبیل مسائل اینا را زیاد در امتحان قرار میده که اگر اینا موافق نشه خود حضور جامعه جهانی با اینا تا هنوز اتهاماتی که از هر دو طرف سر یک دیگه از بی‌کفایتی ها وارد میشد و یا از نیت ها این بیشتر متوجه حکومت افغانستان خواهد شد. در صورت من فکر میکنم این قضیه آنقدر که خوشبینی را اینا دارن اما قدر ایجاب دقت را میکنه و اینا باید آمادگی های بیشتر را داشته باشه که میشه در جریان بحث سرگرم
میکنم. خادم صاحب دی مسئولیتون و دی انتقال مطلب سره کسم سعادت صاحب دا موضوع تر یوه حد پر روشن اکلا که کدیشه بیا هم دی دیرو آوریدون کو پزین که دا سوال دی دیرو آوریدون کو پزین که وی مثلا نن پا کابل که حمله و شپا بحرانوی زواکونو بندی حال داده چه بیل سروبی پا کابل ولایت نورتول سیمی افغان زواکونو تسپارل شویدی. ممکن دی یو افغان پا زین که داوی چه کلا مسئولیتون پا یو ولایت که یا یو سیمه که افغانانو تنتقلیش نور باید آلتا بحرانی زواکونو نوی، آیا منظور داده که منظور چبل سره؟
زغارم چی خپلو ریدون کتاو دا افغانستان ملت دا پا دا کم چی دا انتقال معنا دانه دا چی یوازی باید نظامی زواک باید افغانان تا وسپارل شی، بلکه دا اقتصادی او دا حکومت دای دا خی حکومت دای انتقال هم ده چی دا افغانستان خلق او دا افغانستان دولت دی تجمن ده و متحد ده چی پراتون کی باید ترلاسه کی. یو خبر باید مخترگند کم چی دا انتقال مسئولیت لخارجن یا دا نریوال زاکون داخلن تا دا پدی ماننه چی پا افغانستان که با هیچ گونه نهنجار واقع نکیگی، هیچ مرگ و درد بنو واقع کیگی، هیچ کلا با انتحاری و یا بم نکیگی و یا هم دستی و امنیتی ستونزه بنو پیخیگی چی اغدی دا افغانستان ملت تا صدمه ورسی. افغانستان یو هیواد دی چې لکلونو کلونو جنگ را وروسته را پاتې دی او بیا هم په اوسنیو حالاتو کې دا چې موږ غواړو چې د انتقال پروسه په افغانستان کې پلی شي، دا په دې معنی باندې چې حداقل افغانستان څه ناڅه د ثبات لور ته یوسو. که چیرته په کابل کې واقعیه کیږي او یا فرض مثال بیل سروبینه د کابل په ولایت کې چې انتقال صورت نیولی دی واقعیه کیږي، دا په دې معنی باندې چې دا یو نوې خبره نه ده، دا د افغانستان اوسنی حالات جوابی. یعنی په دې معنی باندې چې که چیرته مالیو خو
زما سوال دنو زما سوال دنو چې واقعي ولي وشو سوال دا و چې د زینو خلکو په ذهن کې دا دی چې د انتقال د پروسی مطلب دا دی چې په کوم ځای کې چې دا پروسه عملی کیږي نو الته نور بهرني ځواکونه حضور نه لري نور لکه څنګه چې د ملکی چارو مسولیتونه ټول افغانان په غاړه اخلي همداراس د پوځي چارو مسولیت هم افغانان په غاړه اخلي او بهرنیان له هغه ځای نه وځي آیا منظور هم دا دی او کنه د بهرنیان نه وځي که د انتقال پروسه هم په یو ولایت یا یوه سیمه کې اجرا کیږي بیا هم خارجیان په هغه ولایت کې پاتې کیږي
نه د انتقال مفهوم دا دی یو خو باید غواړم چې پر دغه خبره باندې تمرکز وکړم چې کله انتقال صورت نیسي نو د امنیتي پیښې واقع کیدل دا خو شونی مسله ده دوی مسله دا د کله کم په کم ولایت کې او یا په کومه سیمه کې انتقال صورت نیسي دا په دې معنی باندې چې د نظامي ځواک تمام مسایل افغانانو ته محول کیږي او افغانان د دې مسولیت پر غاړه اخلي چې پر لارو کوڅو کې پر ولایت کې او سیمه کې انتقال پر غاړه باندې واخلي او د هر ګونه داسې مسله یا داسې کار چې د دولت مخالفت کې واقع کیږي خبر پر غاړه باندې واخلي دا که فرد مثال د افغانستان خلک داسې وایي چې چې انتقال صورت نیسي نو هلته باید داسې مسایل ونشي یو خبره غواړم چې خپل ملت ته واضح کړم چې هر مسله په ژوند کې ستونزمنه وي ولې ناممکنه نه وي دا یو ملي پروسه ده حیاتي پروسه ده زموږ توقعات باید لوړ لاړ نه شي کله د انتقال پروسه صورت نیسي حتما پر دغه لاره کې کارکنډۍ او خنډونه شته دي موږ باید په پوره زغم او حوصلې باندې دا کار وکړو او موږ باید دغه پروسه کامیاب کړو
آقای سعادت برداشت شما چی است از پروسه انتقال
زما باور داره چې په واقعي معنا باندې افغان حکومت ته یا افغانانو ته د مسؤلیت او د صلاحیت انتقال په ټولو برخو کې همدغه ته انتقال وایي تر اوسه پورې د مسؤلیت انتقال مسله مطرح شوې اما کله چې موږ مسؤلیت وایو صلاحیت هم په څنګ کې دی یعنی مخکې که چیرته یو د بیارغونې په برخه کې یو ښوونځی یا یو کلینیک جوړېده بودیجه پی آر ټي ورکوله اوس باید مخامخ د دغه انکشافي بودیجې مسؤلیت هم افغانانو ته ورکړ شي همدغسې که د امنیت د تامین په برخه کې دلته به هم د بهرنیو مداخله کمه یا باید افغان حکومت په خپل مټ باندې د همدغو ځایونو امنیت ټینګ کړي په بېلابېل برخو کې یعنی کله چې موږ صلاحیت وایو صلاحیت تعریف داری چې د قدرت د استعمال مشروعیت ته صلاحیت وایي او مسؤلیت هم خپله د صلاحیت د سکی بل مخ دی چې هر کله چې څوک د قدرت د استعمال مشروعیت مومي هغه باید لازم مسؤلیتونه یا ځواب ورکول هم د دې نه ولري اړوند مراجعو ته زه فکر کوم چې د همدغو دوه کلمو په تعریف کې موږ دا خلاصه کولی شو چې له دې نه وروسته به په هغه خپلواکه توګه د افغان حکومت لخوا ته د قدرت استعمال د مسؤلیت د درک سره همدغه ته د انتقال پروسه وایي
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي
خادم صاحب میشه که شما برشان جواب بگوین صاحب
د خو څو سوال نو غواړم چې په ډیرلند الفاظ باندې ته ځواب ورکم دغه غرور په جواب کې چې دا یو تشریفاتي پروسه ده او موقته ده دایمي ده بوډویم چې دا زموږ هیواد دی او افغانستان تل مستقل پاتې شوی دی او د دې د استقلال په خاطر باندې او د ازادي په خاطر باندې افغانان او د افغانستان دولت ژمن دي چې باید دغه مسولیت پر غاړه باندې واخلي او درتونکو لپاره د افغانستان سیمه او سرحدات په خپل واک کې وساتي د دې په خاطر باندې چې اوریدونکو ته دا واضح شي چې آیا د انتقال پروسه ممکنه ده او شونې ده او کنه زه فکر کوم چې دا یو ممکنه پروسه ده ستونزمنه به وي حتمن به ستونزمنه وي ولې موږ ته ممکنې وسیلې شته دي او ګورئ د نړیوالو سره په ګډ تفاهم باندې او په یو اعظم لاتړ باندې موږ دا پروسه پر مخ باندې وړو دلته کم انتقال چې صورت نیسي په ولایتو کې د هر ولایت دپاره لکه د هلمند او هرات دپاره خاص بودیجه په نظر کې نیول کیږي او هغه مسایل یا هغه مثبت انقلاب یا اختون چې غواړو مونږ یې پکې راولو، فرض مثال د انکشاف په برخه کې، د ښې حکومتداري په برخه کې، موږ ورته تجهیزات په واک کې ورکوو او د هغې ستونزو پیشنهاداتو ته ګورو، د هغې وړاندیزونو ته ګورو. ځکه د لومړي پړاو کې هم او په دویم پړاو کې هم مونږ د هلمند ولایت درلود په مثال په ډول باندې، موږ د هغې پیشنهادات واورېدل او د هغې دپاره به مونږ دغه وسیلې پر لاس کې ورکوو. د مثال په ډول باندې د ډاکټر صاحب شونی احمدی د خبرې پر بنیاد باندې چې هغه تجهیزات چې په دغه دوه میاشتو کې افغانستان ته راغلي دي، د افغانستان په تیرو لسو کالو کې سابقه نه درلوده او دا پر دې اساس باندې راغلي دي چې افغانستان کې انتقال صورت نیسي، د افغانستان په ولایتو کې باید د غزواک افغانان ته وسپارل شي. فرض مثال شپږ سوه زری موټرې افغانستان ته راغلي دي او دا هغه وسیله ده چې موږ پرې باور کولی شو او همدارنګه نور د جنگ د اوزار
وسایل. آیا دا پروسه چې چیرته یو انتقال شوه، یعنی مسولیتونه افغانانو ته وسپارل شول، آیا دا احتمال بیا شته چې بیرته بهرنیانو ته په مغه ولایت کې قدرت وسپارل شي او مسولیتونه وسپارل شي او کنه دا د تل لپاره ده؟
په هیڅ معنی نه. د انتقال پروسه په دې معنی باندې چې د 2014 کال تر پایه باید بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، ځکه دا هر هغه مسایل دي چې تیر کال جلال محمد رئیس جمهور اعلان کړ چې د انتقال پروسه باید د 2014 کال تر پایه ټول هیواد ته ووځي. د دې معنی دا ده چې د انتقال پروسه چې یو د په افغانستان د افغانستان ولس او دولت ته وسپارل شي، په دې معنی چې د افغانستان ولس او دولت باید له دې څارنه مواظبت وکړي.
باره بادغیس خادم صاحب اگر بگوین صاحب، وقت با ما کم است، نسبتا شنونده هم زیاد است و خبرنگارا را میخوایم نظرشان را بشنویم. درباره بادغیس چطور است صاحب گفتن؟ ایجام هم شنونده ما سوالشان شنیدین حتما.
د بادغیس ولایت په حق لبانی د آبی کمری او د قلاینه ولسوالی ده چې دا په احتمالي ډول د انتقال پروسې په دویم پړاو کې داخل دي. اول یو شی باید د اوریدونکو توضیح کما چې دا احتمالي لست دی او احتمالي ولایت دي چې په دې کې هم بعض ولایت په تمام ډول باندې او بعض د ولسوالی او بازی سیمی دی چې مکمل او اخر نهایی لیست به په استانبول کې خاغلی رئیس جمهور په دویم دو نمبر باندې اعلان کړي.
سعادت سیم مخکې واوریدون کې بابکر خیل له مزار شریف څخه تلیفون کړی او ویل چې امنیتی مسولیتونو د انتقال مسله باید تر هغه ګټه نه کوي ترڅو په افغانستان کې سوله او پخلاینه نه وي شوي. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
اصلا چاروان صاحب زه موافقم دغه خبرې سره. البته زیاتونه کومه د لکه مخکې چې مو په دې بحث وکړو، دا انتقال د افغان دولت لپاره داسې یو امتحان دی چې په افغانستان کې ډېرې تېروتنې وکړلې، یعنې هم د افغانستان دولت او هم نړیوالې ټولنې یو بل باندې ټول لګول، دا اوس دواړه یو ډول امتحان کې راغلي. یعنې په داسې حالت کې چې اوس نړیوال ځواکونه باید انتقال د مسؤلیت وکړي افغان ځواکونو ته، دلته د چې دوی باید په دغه امتحان کې کامیاب شي او دا وخی چې ډیر مسولیتونه په افغانستان کې څه شوي دي هغه نړیواله ځواکونو ته راجی کیږي. کنه لکه څنګه چې په دغه مخ کې انتقال کې په کونړ کې او په هلمند کې او زلبیا ځواکونه بیرته لاړل، یعنی دغه دوه ځایو کې دوی پاتې راغلل په دغه انتقال په پروسې کې، هلته او زلبیا طالبان واکمن شول، نړیواله ځواکونه مداخله وکړه، بیا د سیو حالت واقعي نشي په دا دویم پړاو کې او یا په مجموع کې دا پروسه خند سره مخامخ نشي چې دا بیا د ټول افغانانو لپاره یو بد ګواښ دی. زه څو وړاندیز لرم. اول کله چې دا انتقال پروسه مطرح کیږي، ښه حکومت والی یا ښه حکومتداری باید مطرح وي. دلته شاملېږي دا مسائل د خدمات وړاندې کول، یعنی سم خدمات باید ولس ته خلکو ته وړاندې شي. دوم د خلکو د نارضایتۍ کمولو باندې باید ډیر کار وشي چې هغه عوامل وپیژندل سي. البته په دې کار شوی نور هم باید کار وشي په محلي ادارو کې چې کوم عوامل دي د خلکو او د حکومت ترمنځ فاصله اچي. دریمه مسله د حکومتوالي په باره کې دا چې بعد ناولې بدنامې څیرې باید د محلي ادارات نه لرې شي، خلکو نه په دې کې ډېره پوښتنه وشي چې د هغوی د اعتماد وړ څوک دی، په چا باندې راټولېږي، دا هغه مسله ده. دومه خبره، دوم مورد، د عدالت تامین وړاندیز کوم چې د عدالت تامین د عدلي او قضایي نهادونو غښتلتیا قوي کول دي، د هغو ته اعتبار ورکول دي او د عدلي پولیسو ښه روزنه ده. دریمه مسله زه د امنیتي سکتور قوي کول باندې ټینګار کوم چې هغه د ملي امنیت یا د استخباراتو ښه روزنه ده چې دقیق باید دوی یو داسې جال یا یو نیټورک سیستم رامنځته کړي چې په محلي اداراتو کې څه تیریږي دوی باید واقعا خبر وي. بله مسله د پولیسو تجهیز او ښه روزنه ده. بیا د ملي اردو د کمی او کیفی لحاظ د دوی قوی کول دی. اوس فکر وکړئ چې د منګ د طالبانو قوت یا په مجموع کې د مخالفینو قوت هغه انتحاري عملې دي یا بمونه بمی چاودنی دي او وسلوال برید د چیزینو ځای کې کوي. اما د هغوی د ضعف ټکی تر اوسه پورې چې هغه بیخي واضح شوی هوایي ځواک دی، موږ له بده مرغه تر اوسه پورې د نړیوالو متحدینو نه په دغه برخه کې هیڅ جدي پاملرنه نه لیدلې چې دا ډېره حساسه مسله ده. یعنی که موږ په هر زون کې 15 سمې الوتکې ولرو، حتی د ولایت په سطح هم نه وایم، د زون په سطح باندې سم پیلوټان وي، نو هلته په مجموع کې د طالبانو هر ډول حمله مهارېدی شي چې په دې کې کار نه دی شوی. بله مسله زه د مذاکرې وړاندیز لرم، یعنی په عین زمان کې چې موږ فشار باید ولرو د مذاکرې دروازه هم خلاصه وي. مذاکرې کې هم مجدد ادغام وي، یعنی باید غیږ ورته خلاصه وي چې څوک راځي د تسلیمۍ په نامه یا غواړي د دولت سره یوځای شي. هغوی لپاره باید د مسؤلیت مسله وي چې هغه قضایي تعقیب لپاره دوی باید یو قانوني لاره ولري. بله مسله سوله ده. ځینې کسان که په دا مذاکره کې تفاهم یا توافق ته رسیږي، د هغوی مسؤلیت او د هغوی لپاره یو برومندانه ژوند د دې لپاره باید کار وشي.
میبخشین امی مسائل را که شما پیشتر اشاره داشتین و پیشنهادهایی را داشتین، مثلا در قسمت آموزش پلیس ملی و برخ مسائل دیگر گفتین که اگر در این موارد توجه صورت بگیره پروسه انتقال موافقانه خواهد بود. خب با در نظر داشته وضعیت فعلی و با در نظر داشته ظرفیت های موجود در ادارات حکومتی، اگر اینا را شما در نظر گرفته نظرتان بگوین که در حال حاضر آیا در این مناطق همچو پروسه موفق بوده میتونه؟
خب ما عبیب صاحب میخوایم امیگا به خودم مکمل بسازم، میایم مشخص به سوال شما. بعد از او ما دو مورد دیگه هم هست که باید سرش تاکید بکنم. یکی ای که زمانی که انتقال مسئولیت و انتقال صلاحیت صورت میگیره، خب ما میفهمیم که یکی از منابع مشروعیت جنگ مخالفین با دولت افغانستان که زیادتر تبلیغ میکنن و سربازگیری میکنن، مسئله حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. یعنی با استفاده از علمای دینی و با استفاده از اینمی منطقی که اینا جنگ را در افغانستان توجیه میکنه، دولت افغانستان باید زیاد در انتقال مسئولیت و صلاحیت این مسئله را هم تبلیغ بکنن که دیگه جنگ طالبا اگر در مقابل از نامیشه مثلی که شدم چند قبل، این خودش طالبا را یا در مجموع مخالفین خود را باید به ملت افغانستان بد معرفی بکنن، یعنی اجندای دیگه از اونا را برملا بکنن که خودش سر مشروعیت جنگ مخالفین تاثیر میکنه. و نقطه اخیری را که ما سرش تاکید میکنم، باور من این است که اگر مداخلات منطقی یا همسایه افغانستان به می شکل دوام پیدا میکنه مثلی که حالی وجود داره، من فکر میکنم بزرگترین چالش و چلنج که به پروسه انتقال است ای به حال خود میمانه. و حتی ولایتی که مرزای مشترک داره با پاکستان و با ایران، در اینجا این پروسه من هیچ سر موافقتش باور کرده نمیتونم که خب رفت آمد بسیار ساده طالبان و حزب اسلامی و در مجموع مخالفین به این ولایت میتونه هر لحظه در عدم حضور نیروهای بین المللی حتی به سقوط ادارات هم میتونن اینا موافق شوند. بنان من فکر میکنم همزمان با پروسه انتقال فشارهای متحدین افغانستان که ایالات متحده است، کشورهای اروپای غربی و در مجموع یک کمپاین به سطح منطقه که کنفرانس استانبول را اما بعدتر سرش صحبت خواهد کردیم صورت بگیره که انکشاف رادیکالیزم و سطح رادیکالیزم یا کمپاینی که به رادیکالیزم میشه در افغانستان از این باید جلوگیری شوه. اما در مورد از این که ما فعلا مشخص در مورد سوال که در چه وضعیت قرار داریم، آلی آیا ما می امکانات را داریم، یعنی من فکر میکنم که اگر جامعه جهانی صادقانه عمل بکنه، چیزایی را که پیشتر ما گفتیم در مورد نیروی هوایی افغانستان، در مورد تجهیز پلیس، در مورد اردوی ملی، سربازگیری فعلا بسیار آسان است. من فکر میکنم پروسه که جریان داره موافق است که در ماه چقدر پلیس و چقدر سرباز اردوی ملی به نیرو اضافه میشه در کدام مشکل نیست. اما مشکلی که ما داریم فعلا در نحوه تجهیز است که تا هنوز اقدامی که جامعه بین المللی در رابطه کرده و زیاد موثر نبوده. و او چیزی که ما را زیاد نگران میسازه وی است که سیاسی بودن اردوی ملی افغانستان که زیاد تعهد را به دولت افغانستان متاسفانه در بسیاری موارد مشاهده شده نداره و همچنین تقسیم قومی پلیس و سایر نیروهای امنیتی این یک چلنجی است که میتونه مشروعیت عملکرد این نیروها را داینده زیر سوال
در این حال ظرفیت های لازم هم گفته میشه که تا هنوز ایجاد نشده در داخل چی نهادهای امنیتی افغانستان باشه یا چی نهادهای زیربنایی اداری در افغانستان باشه. خادم صاحب شما نظرتون چی هست در این مورد؟
یو خبر باید واضح کنم که دنچ استاد سوال تراش ما یو دو مسرو ته مغفتر اشاره وکم یو دا چی استاد د خبريال د راپور پر اساس باندې چی د پنشیر په ولایت کې د انتقال پروسه کاملن محسوسیږي او یو ملموس پروسه ده. خلک خوشاله دي او یو لړ تغییر تر سرګو کیږي. دا د خوخي زید او همدارنګ د مادي تشويش د خلکو د تشويش پاړه باندې چی د پروان په ولایت کې د لوچ غواکې ک نړیوال قوه له پروان ولایت اوزی دلته به د باسازي د پروسه ټکنې کیږي. یو څه باید ویم چې نه ټکنی کیږي ځکه د انکشاف مسله او همدارنګه د اخی حکومتداري مسله یو هم د نظامی ځواکونو د انتقال مسله. $15,000,000 تقریبا هر ولایت ته د ولایتي بودیجې د پروګرام لاندې موږ په دروستو وختونو کې شروع کوو چې پر دغه کې به د وزارت مالی محترم وزارت همدارنګه سکتورونو وزارتونه برخه لري چې اورګانای محل یا د سیمې چارو د خپلواک اداره به په دې کې درهبري رول لري او څارنه وکړي. دا په خپل د $15,000,000 د هغه پیسې چې په خو به پیارټیګانو پولایت کې لګولي دا غ خپل الټرناتیو دی یا جانشینی دی او کولای شي چې د خلکو اړتیاوي په ښه شکل باندې رفع کړي. همدارنګ منګه یو بل پروګرام لرو چې پی بی جی فورته یا د والیانو د کارکړدګۍ پر بنیاد باندې پیسې دي. دا هم کافی پیسې دي چې منګه ولایت ته ورکو او دا غي مشکلات به حل کړي او هغه تقاضا وي چې خلک په پولیس سره باندې دوی لري هیڅ کله به تشلاس نه زیو د اړتیاوي پوره کیږي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجده.
زموش د دې خبرونې میلمانه ښاغلی سید انتظار خادم چې د سیمایزو ارګانونو د ادارې ویندوی دی او همدغه راز د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت دوی ته بیا هم هرکلی وایو. اوس غواړو چې د ترکیې د استانبول د کنفرانس خبري پیل کړو ځکه چې ویل شوي دي چې په دې کنفرانس کې به د هغو ولسو سیمو چې ټاکل شوې د امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي نومونه به د افغانستان ولسمشر اعلان کړي. سعادت صاحب اوله پوښتنه زما له تاسو څخه د دې کنفرانس په ارتباط ده. ډېر وخت کېږي چې د دې کنفرانس په باره کې په رسنیو کې خبرونه راځي او اکثره کارپوهانو او اکثره رسنیو د دې کنفرانس په اهمیت ډېر ټینګار کوي. خو سوال دا ده چې اهمیت یې په څه کې ده؟ د افغانستان په اړه په تیرو لسو کلونو کې بېشمېره کنفرانسونه جوړ شول، یو څو ورځې خبرونه خپره شي او بیا هیر شي او نتیجه یې تقریبا هیڅ شي. ستاسو په نظر دا کنفرانس څه اهمیت لري؟
زه خپل باور مې دا شی دی چې اصلا دغه د کنفرانسونو لړۍ د هیوادونو په اړه چې کوم اجماع وی رامنځته کیږي دغومره چې اثرات وي تر هغه تبلیغ ډیر وي او رواني اثرات غواړي چې ډیر رامنځته کی تر دې چې ډیر عملي وي. دغه وروستی کنفرانس چې رامنځته کیږي د افغانستان د قضیې په اړه هغه اغیزمن هیوادونه په سیمه کې هغه په کې ګډون کوي او یو توافق به رامنځته کیږي د افغانستان د وضعیت د ښه والي په اړه. خا مخکې چې ناروې کې په دې اړه د جوړېدو په اړه کومه غونډه وشوه اوس هم د بندرنیو چارو وزارت په دې باندې ډېر ټینګار کوي وایي چې د افغانستان د قضیې په اړه به د ګاونډیو او د سیمې د مهمو هیوادونو یو سم تضمین رامنځته کیږي د دې لپاره چې دوی نه یوازې مشکل جوړ کړي بلکې همکاري وکړي. اول خو په نړیوالو اړیکو کې یا که په بل عبارت وایو نړیوال حقوق خپله چې دا ډول کانفرنسونو په تنظیم کې هم خپل رول لري، دا د اجرا ضمانت نه لري. یعنی موږ کوم هیواد نشو اړ کولای، موږ سره پاکستان هم تر اوسه پورې په ښکارایز کله نه دی ویلي چې دوی په افغانستان کې خند جوړي، هغوی هم وایي چې باثبات افغانستان د پاکستان په نفع دی. اما په عمل کې موږ بل څه لیدلی، یعنی دغه کانفرنسونه اکثر هلته د دې په ځای چې د افغانستان په وضعیت باندې مثبت تاثیر وکړي، د دروغو ویلو او حتی د ځینو هیوادونو چې تور پې باندې دی هغوی د خپل د سپیناوي لپاره هلته استفاده کوي. مثلا اوس تاسو څنګه د افغانستان د قضیې په اړه د پاکستان او د هند داسې یو نظر رامنځته کوئ چې دوی وحدت د نظر ولري، یا ایران نیت ته تاسو څنګه د افغانستان په اړه تغییر ورکوئ شي چې هغه د امریکا د شتون په اړه په افغانستان کې عملا خپل اندېښنه لري او بهرني سنبالوي په وسیلې باندې مرستې ورسره کوي، مزدوري مخالفینو بخښي. همدغه رقم د نوی سوسیالیزم حوزه یا د شانګهای سازمان کوم غړي هیوادونه چې د مرکزي آسیا چې ده هغوی چې کومې اندېښنې لري د متحده ایالاتو د شتون په اړه، او افغانستان اوس د امریکایانو یا په مجموع کې د غربیانو د شتون مشروعیت په سیمه کې تامینوي، د دوی د نظر وحدت به د افغانستان په قضیه کې څنګه رامنځته کیږي؟ دا په داسې حال کې ده چې خپل ستراتیژیک تړون هم باید موږ متحده ایالاتو سره لاسلیک کړو، ناټو او انګلستان سره هم موږ باید په دې باره کې مذاکره وکړو. دا هغه اختلافونه دي چې په دې باندې په دغه کانفرنسو کې ښکار او څرګند بحثونه هیڅکله نه کیږي.
بله،
چې نه کیږي نو خلک هلته راځي او دروغ وایي. دا دروغ سبب د دې کیږي چې ځینې هیوادونه ځان سپین کې، مثلا پاکستان به سر دې اوسه په دې فکر کې چې څه ډول بیانه جوړه کړي هلته په استنبول کې، وایي چې ځان نه ځینې اتهامات لري کې. اما په هر صورت د استنبول د کانفرنس نه وروسته د بن کانفرنس دی چې هغه د افغانستان د انتقال د پروسې سره جدي تړاو لري، او افغانستان سره د نظامی مرستې په ځای د اقتصادي مرستو ژمنې کیږي د نړیوالو لخوا. ته دغه تمرین یا دغه د سیمه هیوادونو ناسته دغه اجنډا بلته په یو شکل باندې په بن کې هم انعکاس پیدا کوي، یو څه په اهمیت کې را پیدا کیږي. نور زه لبد مرغه، یعنی ډیر خوشبینه نیم دغه سوارګو
ته. تشکر سعادت. حال میریم به خبرنگار رادیو آزادی در ترکیه نسیم شفق در خط تلفن داریم. آقای شفق، چی آمادگی ها برای کنفرانس گرفته شده و در ترکیه درباره کنفرانس چی میگن؟
بله، با تقدیم سلام به شما و به شنونده های محترم، در ترکیه طوری که لازم است مقامات سفارت افغانستان در انقره میگن که برای کنفرانس آمادگی های باز هر جانب گرفته شده، چی از طرف وزارت خارجه افغانستان است و چی همیجا از طرف سفارت ترکیه. آمادگی ها از هر لحاظ گرفته شده و بیشتر ما که تماس گرفتیم با بعضی از مسئولین سفارت در انقره، اونا هم برای این کنفرانس خوشبین هستند و میگن که امیدوار هستند چیزی را که اینا انتظار دارند را به دست دارند. و همچنان مقامات ترکی هم مثلا به گونه مثال ما از والی یک شهر به نام سیواس پرسیدیم در مورد از این کنفرانس، او هم خوشبین بود و گفت که ما امیدوار هستیم که از این کنفرانس بتانه افغانستان و هم منطقه سود بیشتر ببرند و به خصوص در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و تامین امنیت در منطقه.
بله، او بخشه تصویه چی هم افغانان و هم ترک چارواکی خوشبین دید کنفرانس ده. په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غنی غونډې جوړ شوې دي، من جمله د افغانستان دی ولسمشر او د پاکستان او همدارس د ترکیه دی مشرانو ترمنځ څو ځلې غونډې جوړ شوې دي. دا ځل ولې دوی ډېر زیات خوشبین دي؟ د خوشبینی می درته ویل دي چې په کوم ټکی ته دوی زیات خوشبین دي؟
دوی وایي چې خوشبینه دیته دي ځکه دوی کوشش کوي چې د مخدرو موادو سره د مبارزې، له تروریزم سره د مبارزې، او دغه راز د امنیتي مشکلاتو مسأله چې کوم تر ډېره پکې دیته ګوته نیول کېږي چې د دې اصلي مرکز په افغانستان کې دی. دوی وایي چې دوی کوشش کوي چې دا دنیا ته وښيي چې دا یو سیمه ییز مشکل دی، منطقوي برخورد باید ورسره وسي، او وایي چې دوی دته هم انتظار لري چې منطقوي موافقه هم په دې برخه کې وسی، او دنیا هم دا ومني چې دغه مشکلات چې دي دا منطقوي دي، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی او باید د سیمې او د منطقې په سترګه ورته وکتل سي او ټول سیمه له دې سره هغه ډول مبارزه وکړي هغه ډول چلند وکړي چې نړۍ غواړي او لازم ده. نو دوی همدغه ته وایي همدغه وایي چې د دې کانفرنس لپاره آمادګي هم خنیول سوې ده او مخې د داخلي په وزارت د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د دې په اړه غونډې جوړې سوې دي. اول ته بیلابیل هیوادونه د سیمې لکه خپل ترکیه لکه قزاقستان لکه تاجکستان ایران روسیا او داسې نور استازي چې په هغه کانفرنس کې تعهدات کړي دي او ویلي دي چې د دې کانفرنس څخه به په بشپړ ډول ملاتړ وکړي او موافقه به هم په دې کانفرنس کې وشي.
بله تشکر از شما نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که از ترکیه با ما در خط تلفن. باز هم سید پسرعلی کیانی کارشناس مسائل سیاسی را از ترکیه در تلفن با خود داریم. آقای کیانی شما را خوش آمدید میگیم. قبلا مهمان برنامه ما در کابل گفتند که به این کنفرانس خوشبین نیستند، مانند کنفرانس های دیگری که میان کشورهای منطقه درباره افغانستان برگزار شده، هر از چندگاه رؤسای جمهور و رهبران سران کشورها شیشتن با هم صحبت کردن و تعهدات را انجام دادن، اما بالاخره تعهدات و فیصله های نشست هایشان عملی نبوده. شما این کنفرانس چطور ارزیابی میکنین سر؟
سلام احترامات خدا خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و همچنان برای شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم. حضور شما هر شود که جمهوری ترکیه به صفت یک کشوری که هم عضو پیمان ناتو هستند و هم مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را به پیش روی دارند و بعد از سال 2002 که حزب عدالت و توسعه برابری آقای اردوغان به سر قدرت آمدند، اینا سیاست خارجی ترکیه زیادتر متمرکز در مسائل منطقوی خصوصا موضوعات شرق میانه از طویل افغانستان، موضوعات صلح در خاور میانه در میان اسرائیل و همسایگان عربی آنها و همچنان موضوعات کشورهای برانخیزی که در قفقاز موجود است و همچنان در بالکان. اما یگانه چیزی که ترکیه بسیار زیاد تلاش نموده از زمانی که این عدالت و توسعه به قدرت رسیده تا میان کشورهای اسلامی گفتگو و صلح و همبستگی را به وجود بیاورند، گرچه تا حد من اینا به اون اندازه ای که اینا خوشبین بودن موفق نیستند، اما تلاش های زیادی در این جریان است. راجع به موضوع افغانستان ترکیه تلاش های زیادی نموده، قسمی که شما خبر دارین نشست های میان رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه چهارمین و پنجمین نشست اجرا کردن و همچنان احتمال داره ششمین هم در این سال به انجام برسه. راجع به موضوع کنفرانس استانبول باید گفت که کشورهای منطقوی همه به میزبانی ترکیه در اینجا جمع میشن و اینا یک وعده می سپارند که در مسائل داخلی هم دیگر مداخله نکنند و در قسمت صلح و ثبات یک دیگر همکاری جدی داشته باشند. شخصا من به این باور هستم که درست است کشورهای مثل ترکیه و کشورهای منطقوی تلاش زیادی را به خرج دادند در قسمت آوردن صلح به افغانستان، اما من به این باور نیستم تا زمانی که ملت افغانستان افغان خودشان باورمند به صلح آوردن در خانه هایشان باشند، از این کنفرانس هایی که در استانبول، در بن و در جای دیگه وجود بیاوره و کشورهای خارجی چه منطقوی باشه و چه وسط جهان، اینا هر چند که تلاش بکنن یا از موضوعات خارجی می باشه و به ما
آقای کیانی، اما در این حال تاکید مقامات افغان و همچنان کارشناسان پیش از این که ما صحبت داشتیم در افغانستان، تاکیدشان روی موضوع بوده تا زمانی که مداخله کشورهای همسایه افغانستان در امور کشور ادامه داشته باشه، وضعیت افغانستان بهبود نخواهد یافت. چی فکر میکنین کنفرانس ترکیه همچون نتایج را به همراه خواهد داشت تا این کشورها یک نوع تعهد را بسپارن؟
بدون شک مداخله کشورهای همسایه بر همیز در امور افغانستان بوده، اما بر اساس علمی که امروز علمی علوم سیاسی ثبوت کرده تا زمانی که در بین ملت شکاف‌های ملی، شکاف‌های بی‌اتفاقی در بین کشورها باشند و هر کشوری جایگاه خالی برای خود پیدا کرده، مداخلاتی که به نفعشان باشند انجام می‌دهند بدون شک. بدون شک هم یک تأثیری خواهد داشت، اما به اون سطح که حکومت افغانستان، دولت افغانستان خوشبین هستند، من شخصا خوشبین نیستم، باورمند نیستم، زیرا این مسئولیت اساسی مردم افغانستان
است. دیرم مننه کیانی سب، سلامت و شید کیانی سب. سید انتظار خادم مخ که وویل شوال چه دی استانبول په کانفرنس کې به د ممکن د هغو ولایتونو یا سیمو نمونه اعلان شي چې ټاکل شوی په دوهم پړاو کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. آیا ستاسو معلومات هم همداسې دي؟ او بله پوښتنه ده چې آیا د استانبول کانفرنس او د مسؤلیتونو د انتقال مسله څومره سره ارتباط لري؟
غواړم چې یو خبره واضح کړم، هغه دا چې د انتقال پروسه یو خود افغان دولت مسؤلیت دی. دویمه خبره دا چې دا د خلکو ارمان دی. کوم معلومات چې موږ د افغانستان ولایتو یا غچې انتقال په صورت نیولې دی او یا په کې نسی، د خلکو ارمان دی او دا د خلکو غوښتنه ده چې باید انتقال پروسه په کې عملا واقع شي یا پلی شي. دا چې د استانبول کې به ښاغلی جمهور د انتقال د پروسې د دوهم لړ ولایت اعلانې، بالکل ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی او ورسره سکتوري وزارتونه چې دغه انتقال پروسه کې به هم مسؤلیت لري چې د سیمه ییزو چارو خپلواک اداره هم ده. دغه ولس ولایات یا سیمې په احتمالي ډول د انتقال پروسه کې شامل کړي دي او د خاصو ځانګړتیا پر بنیاد باندې انتخاب کړی دی. تیره ورځ موږ یو مجلس درلود د چهارشنبه پر ورځ باندې والیان مراغوختي او دغه غوښتنې مو واورېدې. نن ورځ خوشبختانه چې ولس والیان او د سیمه ییز چارو خپلواک ادارې عمومي رئیس او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ښاغلي جمهور سره ملاقات درلود او هغه غوښتنې چې د انتقال په پروسه کې ډېر حتمی وي هغه به ورسره شریک کړي، نه تنها دا چې موږ سره شریک بلته به ورسره شریک کړي. دغه غوښتنې وار پر وار باندې او غړی په غړی باندې باید عملی شي او د انتقال د پروسې د پلی کېدو لپاره حیاتی او اهم فاکتورونه دي. یو بل مسله چې غواړم واضح کړم، هغه دا چې د انتقال پروسه او د استانبول کانفرنس یو بل سره کاملا تړاو لري، ځکه په دې کې رئیس جمهور او سره لوړپوړي دولت چارواکي د کانفرنس ته ځي، د هیواد له احواله به نړیوال خبري او هغه ستونزې چې پر لار کې دي د دې غوږون ته برسي تر څو دې لازم مرستې او کومکونه وکړي. مته په خاطر باندې چې مسله مو وارد مخه واضح کړی او به پرتون کې د افغان دولت مسؤلیت لوګوخ کته، په دې خاطر باندې دغه کانفرنس مهم دی، ذکر جمهور به نه تنها دا چې هغه نهایی لیست به د ولایتو اعلانې، بلکې د نړیوالو ټولنې مرسته به هم جلب کوي او ورته به وایي چې دغه مسایل چې پروتون کې به موږ د انتقال د پروسې په لړ کې ولرو باید وارد مخ په نظر کې ونیول شي او دغه لپاره باید د حل لارې ولټول
شي. بله، ډیره مننه. سعادت صاحب، مخکې ښاغلی کیانی وویل وای تر څو چې افغانان په خپل د سولې پر اوستلو باورمن نه وي تر هغه پورې دا ډول کانفرنسونه مرسته نشي کولای. په دې کې شک نشته چې باید اول په خپل په افغانانو کې اراده وي، لیکن بهرنۍ مداخله هم طبعا چې رول لري، د افغان ځواکونو په وسلو سمبالیدل هم رول لري، په دولت کې اصلاحات هم رول لري، خو په خپل د افغانانو اراده د سولې لپاره څومره نقش لري؟
زه خپل په دې باور يم چې افغانان په مجموع کې جنگ ستړي کړي دي. هغه وخت چې موقته اداره راغله، هغه خپل سکوت، هغه خاموشي هم د همدې ستړیا ښکارندوی کوله. یو ځل بیا هم خلق ستړي دي، سوله غواړي. هغه مشکل چې موږ دلته لرو، هغه فکر کوم د افغانانو ترمنځ ډیر د تفاهم مسله نه ده. یعنی په افغانستان کې که تاسو د جنگ دلایل وڅېړئ، نو په افغانستان کې ملي نفاق په هیڅ وجه د جنگ دلیل نه دی. په افغانستان کې جنگ نور دلایل لري، مثلا رادیکالیزم دی، دا جنگ ایدیالوژیک بڼه هم لري، ځینې نارضایتي په دې کې شامل دي او ډیر سیمه ایز او حتی نړیوال ابعاد لري. زه داسې فکر کوم چې کچیرته منګ د افغانستان په قضیه کې دا مسله داسې مطرح کوو چې موږ په سولې باوري شو، داسې کسان شته چې دا اوس د جنگ د اقتصاد نه ګټه اخلي. یعنی جنگ خو خپله د ځینو کسانو لپاره منفعت لري، ګټه لري، چې هغه به دا شی نه غواړي. اما هغه کسان ډیر محدود دي، هغه که په افغانستان کې دي یا د افغانستان د پول نه وتلي دي، هغوی د افغانستان ملي منافعو ته ژمن هم نه دي او د افغانستان د ملت په ځای کې ځای هم نه لري په منځ کې. زه په دې باور یم چې کوم جنگ چې افغانستان ته راغلی، د دې ریښه کېدای شي چې ځینو داخلي نارضایتیو کې او د دین په اړه چې کوم تفاسیر دي، یا د دغه دوه مقولو په اړه چې د دوه برداشتو په اړه چې یو د بهرنوی راتک دلته تجاوز بولی او ډله او بل ډله دلته د بهرنوی راتک د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې سره سم بولی. هغه ډله چې د افغانستان ته د بهرنوی راتک یرغل یا تجاوز بولی یو فکتور هغه کیدی شي، بیا مخکې مې چې ویل نارضایتي کیدی شي او همدغسې د ګاونډیو مداخله د سیمې هیوادونه د اوس ولسمشر کردی چې غواړي وینا وکړي په استانبول کې د دې یو پیغام به صحیح ده چې د دې هیوادونو مرستې غوښتل وي. اما د بله خواته نه موږ په دې پوهیږو چې د سیمې هیوادونه ګاونډي کلیر دي که نږدې دي، هغوی هماغومره چې د رادیکالیزم نه ویره لري تر هغه زیات د امریکا د شتون نه دلته یا د غرب د شتون نه په افغانستان کې اندېښنه لري. ولسمشر کرزی د استانبول په کنفرانس کې غواړي داسې اعلان وکړي د انتقال پروسه چې یو ډول د استقلال تمثیل باید وکړي، هلته چې یعنی موږ د استقلالیت په لور روان یو او تاسې موږ سره په دې لړۍ کې مرسته وکړي. اما سیمه ییز هیوادونه دا هم نشي هیرولی چې موږ متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک تړون په حالت کې یو او د دایمي نظامي اډو مسله ده. ښایي سیمه هیوادونه دې ته لیوالتیا ولري چې امریکا په یو دایمي جګړه کې په افغانستان کې ښکیل کړي. بنان دا جنگ ډیر متفاوت جنگ دی، موږ دا په دې باور نه یم چې د دې جنگ ریښې په ملي نفاق کې نشته. د موږ تشکر مسله په دې کې نشته.
موقع تهني دیدار خانم کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده، دیدار اخیرش از افغانستان و منطقه که تقریبا از تمام کشورهای منطقه دیدن کرد، چی فکر میکنین که در سمت سو دادن رأی سیاستمدارا و پالیسی کشورهای منطقه در قبال افغانستان و کنفرانس استانبول یک نقش از خود نداشته؟
مسئولیت اول در افغانستان با عهده داره و این روز شما فکر کنین که اتحاد جماهیر شوروی وقتی که از افغانستان بسیار به یک قسم شرم‌آور شکست خورد رفتن و امریکایی‌ها نمیخواین همچون حادثه به سر اینا بیاین و از خاطر تلاش اینا بیشتر است نسبت به زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود. اما یک موضوع را خدمت شما باید عرض کنیم که اگر متوجه باشیم زمانی که خانم کلینتون در پاکستان و در کشورهای منطقه سفری داشتن، در اون وقت نیروهای ترکی به دلیل نیزه که 24 سرباز اینا از طرف چریکای پیکیکه کشته شده بودن در اینجا و عملات بسیار وسیع نظامی را در شمال عراق در خاک عراق داخل شدن و عملات بسیار وسیع را در علیه کمپای چریکای پیکیکه انجام دادن و خانم کلینتون در یک از تلویزیون‌ها گفتن که یک شما ببینید که ترک‌ها این کار را میکنن و دیر دشمنایشان در آنجا هست. یک مساج یک پیامی فکر میکنم در قبال داشت که شاید این باشه که کمپای تروریست ها در آن طرف سرد افغانستان در شمال پاکستان باشن و عملیات مشابه ای را اینا هم سریش باید تفکر بکنن. کنفرانس استانبول ببینیش تمام کشورهای همسایه به شمول امریکا شریک می باشن، همه اینا صحبت میکنن راجع به صلح و ثبات در افغانستان. اما خدمت شما یک موضوع را عرض بکنیم، تا زمانی که یک اراده سیاسی درست در افغانستان به وجود نیاید، شما فکر کنید 10 سال از حکومت آقای جناب حامد کرزی گذشته و تا امروز یک تحقیق دقیق از روح و روان مردم افغانستان صورت نگرفته که درد این مردم چی است، روح و روان این مردم چی است، از دولت چی میخواهند و همچنان یک سیاست دقیق خود داخلی که با مردم سیاست دولت و مردم چی ارتباط موجود باشه در اینجا دقیق چیزی نوشته نیست و همچنان در این دولت افغانستانی را کامیاب نشدن که سیاست پالیسی دقیق معارف و یا تعلیم تربیتی که چقدر یک ملت میخواین تربیت بکنن این هم تا اون روز موجود نیست. ما این را باز تاکید میکنم، کنفرانس استانبول بدون شک کشورهای همسایه را به هر اندازه ای که کشورهای منطقه را به هر اندازه ای وادار به این بسازد تا به افغانستان صلح و ثبات تلاش بکنند تامین بسازند. اما ما شما نتیجه آن را در چند وقت گذشته دیدیم که نشست های دو سه‌جانبه میان افغانستان و پاکستان و ترکیه به میزبانی ترکیه در اینجا انجام شد و 4 نشست 5 نشست گذشت و در هر نشست اینا اعلامیه های اعلام کردن گفتن که ما این کارا رو میکنیم. متاسفانه هیچ نوع نتیجه ای به دست نآوردیم و به این شکل کنفرانس استانبول هم باید اعلامیه ای به پایان خواهد رسید و هیچ نوع تلاش هیچ نوع نتیجه به دست نخواهد آوردیم. مفکری معنی است.
ډیر زیات مننه کیانی صاحب، ډیر لطف مو کوچه مش بلنه مو منله.
بازم به موضوع کنفرانس استانبول برمیگردیم. در ارتباط به ای که ای کنفرانس از چه اهمیت برخوردار است، از همکارم در کابل نظر معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دکتر فرامرز تمنا را پرسیده که بشنویم با هم.
ببینید تمام کنفرانس هایی که در گذشته و چی کنفرانس استانبول در راستای ثبات و امنیت در افغانستان و منطقه هست. تفاوتی که کنفرانس استانبول داره یک به لحاظ کمیت است و دیگه به لحاظ کیفیت و ماهیت مباحث مطروحه. به عبارت دیگه تعداد کشورهایی که در کنفرانس استانبول شرکت میکنند تعداد 14 کشور از همسایگان و سایر کشورهای منطقه ما هست که به تا به حال به این حجم وسیع در کنفرانس بین المللی از همسایگان و منطقه ما حضور نداشتن و همچنین ناظران بین المللی. به لحاظ ماهیت و کیفیت موضوعاتی که مطرح میشه در کنفرانس های سابق همیشه امنیت افغانستان و مسائلی که مبتنی بر صلح و ثبات منطقه بوده محوریتش بر افغانستان بوده، اما در این کنفرانس دولت افغانستان به این باور هست که مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله ناامنی، بی‌ثباتی این مختص افغانستان نیست، بلکه معضلی هست که منطقه از او رنج میبره. لذا برای حل این معضلات باید یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید تا ضمن اینکه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تامین میشه، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه و ملل منطقه از صلح و ثبات و امنیت و آرامش بهره مند شوند. تفاوتش در همین است، افغانستان موضوع ناامنی منطقه‌ای نیست و در کنفرانس استانبول روی از این موضوع تاکید خواهد شد که این مسائل مسائلی است که با همکاری کشورهای منطقه به دست خواهد آمد.
بله، خب سعادت شاید نظر وزارت خارجه افغانستان شنیدن، میخواین بگن که در میخواین در کنفرانس استانبول روی این موضوع تاکید کنن که افغانستان اصل مشکل نیست، بلکه باید کل کشورها اگر دست به دست هم بتن میتونن که مشکل در منطقه حل شود. حال مشکل منطقه‌ای شده.
خب این یک فرصت بوده میتونه که دولت افغانستان این قضیه را زیاد مطرح بکنه که شکل منطقه‌ای را داره، اما فکر میکنم که توافقی در این مورد وجود نداره. مثلا خب کشورهای آسیای مرکزی خب میفهمن که افراطیشان در کجا وجود داره و در کجا تربیه میشن و داینده از کدام کشور اینا تهدید میشن، او پاکستان است. اما در کنار ازی آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا را و حضور غرب را هم در افغانستان برای خود یک تهدید فکر میکنه، بنان بین دو ضرر باید فکر بکنه. نقطه دوم، کشورهای عربی که باید در کنفرانس حضور پیدا بکنن، آیا اونا در این نقطه صادق هستند؟ خب اینمیالی حضور طالبا در افغانستان و کمک های مالی که برشان میرسند چند منبعی که داره، یکی هم کشورهای عربی است، آیا اونا صادقانه در این مورد عمل خواهد کردن؟ خب چین هم که رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داره، در این حال ناراضی های چینایی او هم در پاکستان تربیت میشه، آیا اوی تهدید را بزرگتر از تهدید حضور ایالات متحده دی امریکا در افغانستان میدانه؟ به می شکل روسیه و کشورهای دیگه، ایران، ما فکر میکنم که ما طوری که قبلا گفتم بارها دولت افغانستان، ملت افغانستان نگرانی خود را از پدیده تروریسم با جهانی ها و با منطقه شریک ساخته و فکر میکنم یک حرف نو نیست. اگر ما به این باور باشیم که ما در کنفرانس استانبول یک حرف بسیار نو جدید را اونجا میبریم و برای از نام میگم، فکر میکنم این مسئله نیست. بله، ما فکر میکنم که رئیس جمهور کرزی مسئله انتقال قدرت را که اونجا یا انتقال مسئولیت ها را در کنفرانس استانبول میگن نوه نشان میتن که به استقلال ملی واقعی رسیدن و حضور نیروهای خارجی بسیار کمرنگ است در مورد تصمیم گیری های سیاست های داخلی و خارجیشان، بیشتر میخواهند تمثیل استقلال را بکنند اونجا تا اعتماد کشورهای منطقه را جلب بکنند، تا ای که ما اونجا برای از نا بگویم که تروریسم یک تهدید جهانی است نه تنها در افغانستان بلکه